رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سردارم هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته وړاندې کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د اراضیو ادارې ویلي دي چې د غصب شوو دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو دپاره د څه باندې 13,300 غصب کوونکو نومونه عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات دې د ټاکلي وخت نه مخکې پیل شي، او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پامپیو د شمالي کوریا د مشر کیم یون اونګ سره کتلی دي، او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اراضیو اداره وایي چې د غصب شوو دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو دپاره د څه باندې 13,300 غاصبینو نومونه عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د دغې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حشمت الله ناصری امریکا غږ ته ویلي دي چې دغو کسانو 1.6 میلیونه جریبه دولتي ځمکه په ټول افغانستان کې غصب کړې ده. اکثر غاصبین پخوانی جهادي قمندانان او زورواکان دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د جمهوري ریاست او پارلمان انتخابات د ټاکلي وخت نه مخکې پیل شي. ټاکل شوی و چې انتخابات د 2019 کال د نومبر په میاشت کې شوی وي، خو ښاغلی اردوان د سیاسي ګوندونو د استازو سره د غونډې نه وروسته ویلي دي چې انتخابات د همدې کال د جون د میاشتې په 24 پیل شي. اردوان ویلي دي په کار ده چې د ستونزو سره د مبارزې لپاره دی نوی سیستم هر څومره چې زر امکان لري عملي شي. په ترکیه کې په 2019 کال کې په یوه ریفرنډم کې د هغه ملک خلکو د خپل ملک سیاسي نظام د پارلماني نه اجرایي نظام ته بدل کړ، مګر په سیستم کې دغه اصلاح به د جمهوری ریاست د مقام د راتلونکو انتخاباتو نه وروسته عملي کیږي. سیاسي مبصرین داس فکر کوي چې د ترکیه اقتصادي وده چې اوس په کال کې 0% ده هم کېدای شي د جمهور رئیس اردوان په ګټه تمام شي. دغه مبصرین وایي نو په دې خاطر ښاغلی اردوان غواړي چې د وخت نه مخکې انتخابات پیل شي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پامپیو د شمالي کوریا د مشر کیم یون اونګ سره کتلی دي. د امریکا جمهور رئیس ویلي دي چې دا ملاقات تیرونی شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلی دي چې د سی آی ای مشر مایک پامپیو تیرونی د شمالي کوریا د مشر سره کتلی. ټرمپ وایي چې د کیم جونګ اون سره د ملاقات په جزئیاتو کار کیږي چې دا د نړۍ او په ځانګړي ډول د شمالي کوریا لپاره ډیر خبر دی. د ملګرو ملتونو مقاماتو ویلي دي چې په سوریه کې د دوما په ښار کې د دغې نړیوالې ټولنې په یوه هیئت ډزې شوې دي. په دغو ډزو کې 457 نه دی رسېدلی او ټول بیرته روغ رمټ دمشق ته رسېدلي دي. د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ټولنې د تحقیق هیئت اوس هم دې ته منتظر دی چې د دوما ښار ته لاړ شي او هلته د کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب تحقیقات وکړي. د تحقیق دغه هیئت د شنبې پوره سوریې ته تللی دی، مګر هغوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دمشق ته نږدې د دوما ښار ته سفر وکړي. په پاکستان کې یوې محکمې په پاکستاني مقاماتو له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې ولې د امریکا په هغه یوه ډیپلومات د سفر بندیز نه دی لګولل نه وبخي. په پاکستان کې یوې محکمې په پاکستاني مقاماتو له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې ولې د امریکا په هغه یوه ډیپلومات د سفر بندیز نه دی لګولې چې په یوې ټرافیکي پیښې کې د تحقیقاتو لاندې دی. دغه ټرافیکي پیښه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه شوې او په هغې کې د امریکا د سفارت موټر چې د امریکا د نظامي اتشې ډګروال جوزف ایمانوئل حال چلوو دوی موټر سایکل سره وجنګېده، چې د هغې په نتیجه کې نایش کلن عتیق بیک مړ او یو بل تن د هغه سره په موټر سایکل سپور زخمي شوی دی. د وژل شوی شخص د کورنۍ غړو د اسلام آباد د عالی محکمې نه غوښتي دي چې دغه امریکایي ډیپلومات نوم دې هم په هغه لیست کې شامل شي چې بې له اجازې د پاکستان نه وتلی نه شي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د اراضیو ادارې د دولتي ځمکو د غاصبینو د نږدې 9000 کسانو نوملړ عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی. د دغې ادارې د چارواکو په وینا په افغانستان کې 1.6 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب سوې چې له دې شمېرې حکومت په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 15000 جریبه ځمکه له غاصبینو څخه بیرته ترلاسه کړې ده. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اراضیو اداره وایي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یې د څه باندې 13800 غاصبینو نوملړ د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی دی. د دغې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حشمت الله ناصري امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغو کسانو 1.6 میلیون جریبه دولتي ځمکه په ټول افغانستان کې غصب کړې ده. ښاغلی ناصری د دولتي ځمکو په غصب کې د ښکېلو کسانو هویت څرګند نه کړ خو ویل
منګه په تیرو 3 کلو کې په دې باندې دلی چې شاوخوا 15000 جریبه دولتي ځمکه منګه بیرته راوګرځو او د سرداد لړۍ په شدت سره روانه ده په ټول ولایت کې او په غصب کې ښکېل کسانو البته منګه 13320 نفر غصب مینو البته منګه لست چمتو کړی ده او دا لست هم په دې مکدو کې البته لګل ده د یو قضایي ارګانو ته څو دې په خپل سهم باندې دا دوسیه وچیړي او د غصب سره د قانون په رڼا کې البته دوی
ښاغلی ناصری د غرازول چې د دولتي ځمکو او عامه ملکیتونو د کرش میری معلومولو او د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره د افغانستان د اراضیو ادارې د ځمکو یو معلوماتي بانک جوړ کړی چې په 13 میاشت کې نږدې 30000 جریبه دولتي ځمکه د افغانستان په 28 ولایتونو کې سروې کړې ده. د اراضیو د چارو کارپوهان له ځمکو څخه د سمې استفادې او د غصب د مخنیوي لپاره د افغانستان د اراضیو د ادارې دغه اقدام خورا مهم ګڼي. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جغرافیایي معلوماتو سیستم یا جی آی ایس د سانګي امیر محمد ظاهر سلطانی امریکا غک آشنا ته وویل
د افغانستان دولت تر اوسه مشخص نه ده چې دوی څومره ځمکه لري، چیرته لري، په کوم مشخصات لري. دوی سره د ځمکې تر اوسه راجستر نه دي چې زه کوم ولایت یا کوم ولسوالۍ کې څومره ځمکه لرم. نو دغه بانک معلوماتي دوی لپاره همدغه معلومات ورکوي چې زه په دغه ولایت کې، په دغه ولسوالۍ کې، په دغه منطقه کې، په دغه کوردینات یا دغه معلومات جغرافیایي دغه دومره ځمکه لرم په دغه مشخصات.
ښاغلی سلطانی د غراز لزمکه څخه د ښه استفادې لپاره د ځمکو ثبت او راجستر کول خورا مهم وګڼل او زیاته کړه چې د ځمکو د معلوماتي بانک د کار له بشپړېدو وروسته به دولتي او خصوصي ادارې په دې پوه شي چې له ځمکو څخه څه ډول استفاده وکړي. افغانستان په 1980 کې د 40% ځمکو ابتدایي سروې کړې وه خو دا لومړی ځل ده چې د افغانستان د اراضیو ادارې له عصري ټکنالوژۍ څخه په استفادې د دولتي ځمکو او عامه ملکیتونو د سروې او ثبت لړۍ پیل کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د ځمکو د معلوماتي بانک لخوا د دولتي ځمکو د سروې لړۍ په شدت سره دوام لري او د روان کال تر پایه به تر 1 میلیون دولتي ځمکه ثبت او سروې کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون موندنې شي چې 1 شمېر افغان ډیپلوماتان له ښوونځي څخه د فراغت اسناد نه لري. د یاد کمیسون رئیس د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ډیپلوماتان د اړیکو او د حکومتي چارواکو سره د پیژندګلوۍ له مخې مقرر سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون که په دې اړه کره مدارک او اسناد لري دغه وزارت دې وسپاري. نور حال د ازادي رادیو د خبریال یوسف زدران په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر زمرک پاتخوابی وایي 1 شمېر افغان ډیپلوماټان د اړیکو له حکومتي چارواکو له ډلې د بهرنیو چارو له وزارت سره د پیژندګلوۍ په بنسټ ټاکل شوی دي. ښاغلی پاتخوابی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه څېړنې چې دوی د بهرنیو چارو له وزارت څخه کړي ښیي چې په بهرنیو هیوادونو کې میش افغان د ډیپلوماټان حتی د 12م ټولګي څخه د فراغت اسناد هم نه لري.
تاسفانه چې اکثر خلک داسې دي چې د 12م سند هم نه لري، هغه د باندې د افغانستان نه د افغانستان په نمایندګۍ باندې په نورو هېوادونو کې د افغانستان نمائندګي کې هغه خلکو بخر کړی چې په حکومت کې نفوذ لري او په وزارت خارجه کې نفوذ لري. بیا په بل شکل باندې په هیواد کې داسې مقرر شوی دی چې یو ډیپلومات هلته په درې کاله حق لري چې په یو ځای کې دنده ترسره کړي او هغه بیرته راشي افغانستان کې په نوبت سره هغه څوک چې حق وي د هغوی د حق مطابق هغوی ته دنده ورکړل شي.
پدخوابي د دغو ډیپلوماټانو د شمیر په اړه چې د پوینه اسناد نه لري څه نه وایي، خو زیاتوي چې ځینې نور هم د تحصیلي اسنادو خلاف ډیپلوماټان مقرر شوی دي. دا وخت افغانستان لا ویا څخه په ډیرو هیوادونو کې سیاسي نمائندګي لري. د دولتي کارکونکو قانون د شپږمې مادې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د استخدام معیار لږ تر لږه لیسانس ښودل شوی او هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې د حقوقو، سیاسي علومو، سوداګرۍ او اقتصاد، ژورنالیزم، ادارې او مدیریت څخه فارغ او وزارت ورته اړتیا ولري. د انګلیسي ژبې په ټافل ازموینه کې لږ تر لږه د 450 نمرو او یا له دغو نمرو سره د ورته ازموینې څخه فراغت بل هغه شرط دی چې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو ته ټاکل شوی دی. د ولسي جرګې ځینو غړو تل په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو د څرنګه مقررې په اړه انتقادونه مطرح کړي دي. د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي، د بهرنیو چارو وزارت باید د ډیپلوماټانو په ټاکلو کې شایسته سالاري او تحصیلات په پام کې ونیسي. کلکانی ویلي دوی د افغان ډیپلوماټانو د تحصیلي اسنادو او سوابقو په اړه څو ځله د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات غوښتي، خو دغه وزارت د معلوماتو لور کولو څخه ډډه کړې ده. خو د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
اگر موارد مشخص را
دی وایي که د ځانګړو مواردو په اړه اسناد او مدارک په واک کې لري، ښه دا ده چې هغه د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت تل چمتو دی چې د ملي شورا د دواړو جرګو د نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو سره کار وکړي او دغه څه په اړه قناعت ورکړو چې دوی یې په اړه پوښتنې لري. له دې سره یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي، ډېر ډیپلوماټان د تحصیلي اسنادو او شایسته سالارۍ پرته په بهرنیو هیوادونو کې مقرر شوي دي. ښاغلی سعیدی ازادي راډیو ته وویل، ډیپلوماټان باید د پیژندګلوۍ او اړیکو په بنسټ نه، بلکې د تحصیل، وړتیا او شایسته سالارۍ له مخې مقرر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون رپورټ وایي چې یو شمیر افغان ډیپلوماټان حتی د 12 صنف شهادت نامه هم نه لري، خو د حکومتي چارواکو په واسطو د افغانستان په سیاسي نمایندګۍ کې د ډیپلوماټانو په حیث مقرر شوي دي. په دې باره کې مو د افغانستان د پخواني سفیر اسماعیل مشهور سره مرکه کړې. مشهور په ویتنام، کمبودیا او لاوس کې د افغانستان سفیر و.
محترم مشهور صاحب، هغه وخت کې چې تاسې د افغانستان سفیر وی په ویتنام او لاوس او کمبودیا کې، په هغه وخت کې دغه سفیران یا مثلا نور ډیپلوماټان چې مقرریدل معیار څه و او څومره عملي کېده دغه خبره؟
سیاست او ډیپلوماسي د یو هیواد بهرنی اړیکو مهم استنه ده چې باید په اکاډمیک توګه ترسره شي. لازمه ده چې له سفیر نه نیولای بیا تر پایه پورې داسې کسان په کار وګمارل شي چې لومړی د خپل هیواد په سیاسي تاریخ او تاریخي اړیکو علم او آگاهي ولري، او په دوم پړاو کې د متوقفي هیواد په تاریخ، متوقفي هغه هیوادونو ته وایي چې سړی په کې کار کوي، سیاسي تاریخ، کلتور، انانې او همداراز دغه هیواد په سیاستین او بینالمللي اړیکو باندې پوهیږي. او دا شیان هغه وخت په دقیقه توګه ترسره کیدای سي چې سفیر او ډیپلومات لازم حقوقي او ډیپلوماتیک زده کړې ولري. نو که دا شیان نه وي، خپل هیواد سیاست او ډیپلوماسي په ښه توګه نشي ترسره کولای. مثلا یو سړی په ترکیه کې د افغانستان ډیپلومات مقرر کیږي، دا سړی باید پوهیږي چې ترکیه د قبرص سره څه اړیکې لري، د یونان سره څه اړیکې لري، سیاسي تاریخ څه شی ده، او دای په خپل اړیکو کې، په خپل فعالیتونو کې دا شیان باید بد نظر ولري. او کدی پوی نسی چې تاریخي مخالفت د یونان او ترکیه په منځ کې شته، د قبرص ویشل کوم وخت کې ایجاد شو، دا ترکیه څه نقش پاغي کې لري، دای به هیڅ موافق نسی.
او بخی مشهور سه تاسو چې هغه وخت سفیر وي، یعنی د څومره سفیران او دغه معاونان یا د ډیپلوماټان چې و، دا 100% تر کومه حد ټول مسلکی کسانو
اخلاقی پوها دیپلماتیک پوها محکو په هر شرایطو کې سواسته او دا استثناءات پکسته سره مطلق او کومونی کې ټول شایان سمو لیکن اکثریت او ډیر په دقیقه توګه دا شایان فعل کېده چې د یو هیواد لپاره د یو هیواد رهبری لپاره او دا نیمایی سیاسي فعالیت د یو هیواد چې دیپلماتان باید آگاهی ولري.
یعنی واسطه به و یو سفارش به و خو مگر بیا دا واسطه او سفارش به داسې و چې ک دوه درې کسه کاندیدان وو په دې دوه درې کسو کاندیدانو کې چې هغه حقوق او سیاسي علوم فارغان او تجربه لرل په دې درې کسو کې به یو کس هغه کس سفارت یا کنسولګری ته انتخابي دي چې لږه واسطه به لرله. یو بل پوښتنه هغه ده چې اوس سره پټونه راځي چې د افغانستان په نمائندګیو کې داسې کسان دي چې اته د دولسم سم شهادت نامې نه لري مګر د ډیپلوماټانو په حیث کار کوي. نقص به صحیح دي
نه یوازې چې فائده نه کوي دا بهرنی اړیکې فائده نه کوي دا سفارتي اړیکې بلکې نقص کوي سوء تفاهمونه ایجادوي. ډیپلوماسي په تاریخ کې د امریکې او شوروي اتحاد او شمالي ویتنام او جنوبي ویتنام په منځ کې د خبرو موضوع د شوروي خوا ټینګار کوله چې دا میز چې موږ کینو مذاکره کوو څلور خوا باید ولري. امریکا یې چې نه درې خوا زو څلور خوا چې هغوی ټینګار کوو د دې لپاره چې ویتکانګان هم سهم ونیسي او بالاخره د ډیپلوماسي د امریکې موافق سه چې دا میز درې اړخه ولري او ویتکانګ یې پرې نه ښود چې هلته کښېني او دا د امریکې د سفیر دقیق فعالیتونه ووالته.
یعنی هغه ګټې چې امریکای په نظر کې لرلې هغه ګټې افاده شوې
او ترلاسه شوې.
د ما منظور دا ده چې څوک چې فنی علمی او مسلکی اهلیت لري د خپل د هیواد ګټې نه ساتلای. دا مثال د ویتنام شه درک په څلهاو مثالونه د سټډي کې سونه سټډي په ډیپلوماټیک جوان کې په ډیپلوماسي تاریخ کې چې ډیر خلک ډیر ډیپلوماټان چې مهارت درلوده او علم درلوده د خپل هیواد ګټې ساتلي دي او کاونی فکرای او دا مهارت لري نه وځ د خپل هیواد ګټې نه ساتي چې واته ضرر.
ډیر مننه اسماعیل مشهور صاحب د افغانستان په خانه ډیپلوماټ کورومدان په مخمخه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 14% خلک د زړه د ناروغیو او د رګونو د بندیدو له امله مري. د وزارت په وینا په افغانستان کې د نارینه او په پرتله په ښځو کې د زړه ناروغي زیات دي. رپورت یې د رحیم ګل څاروان څخه واوري.
په ښځو کې د زړه د ناروغۍ او په دې سمپوزیم کې وویل شول چې په افغانستان کې د زړه ناروغۍ د نارینه وو په نسبت په ښځو کې زیاته ده او کچه هم لوړه ده. د زړه ناروغۍ چې په نړۍ کې له خطري ناروغیو ګڼل کیږي په افغانستان کې هم دا ناروغي اوس ډېره شوې خو هیڅ کره شمېره له دې ناروغۍ د اوښتو مړینې وجود نه لري. په دې سمپوزیم کې چې د ابن سینا په روغتون کې دایر شوی و د عامې روغتیا وزارت وویل دا ناروغي چې یوه غیر ساري ناروغي ده لکه د ساري ناروغیو په څیر زیاته وژونکې ده.
د زړه ناروغي هم د هیواد په کچه په ټولو ولایتو په ټولو سیمو کې په ټولو جنسونو کې شته چې څوارلس سلنه دا د مړینو کچه همدغه د زړه او رګونو ناروغي تشکیلوي.
په افغانستان کې اوږدې جګړې رواني وضعیت هم د زړه د ناروغیو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. تر څنګ په ښځو کې د زړه د ناروغیو زیاتوالی د ګڼو لاملونو له امله ښودل کیږي.
امکان لري چې دوه جنسو کې دواړه برابر اوسي اما کوم عمل چې موږ ته ډېر ارزښت لري دا چې ښځینه د امیدواري بار تور خپله مور میندې اخلي او ځینې تغییرات د جریان په امیدلګي کې مور ته واقع کیږي چې هغه تغییرات باعث کیږي که لږ زړه تکلیف ولري دا ډېر بد رقم اغیزه پر مادر مور باندې کوي. او
دا سمپوزیم لومړنی ښودل کیږي. د طبي شورا مشر وایي چې اوس حکومت په افغانستان کې د زړه ناروغۍ معالجې ته لومړیتوب ورکړی دی.
تر اوسه پورې د عامې روغتیا د وزارت اولویتونه بل شی و چې د مورګانو مړینه وه د ولادت وخت کې، مګر دا هم یو فکتور ده چې مورګان د ولادت وخت کې د قلبي امراضو په خاطر باندې مري. اوس د غیر ساري یا نن کومونیکیبل ډیزیز په مورد کې هم فعالیتونه شروع کړي.
نړیوال شمیرې ښیي چې په 2015 کال کې 18.1 میلیونه وګړي د زړه له ناروغیو له امله په ټوله نړۍ کې مړه شوي وو. که څه هم په غربي هیوادونو کې دا شمیره ټیټه شوې خو په سویلي آسیا هیوادونو کې لا هم په لوړه کچه کې ده.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې د امریکا د یو پخوانی جمهور رئیس میرمن او د بل پخوانی جمهور رئیس مور باربرا بوش مړه سوې ده. باربرا بوش چې له 1989 څخه تر 1993 کال پورې د جمهور رئیس میرمن په توګه په امریکا کې د سواد د ودې د ورکولو لپاره په ډیرو هلو ځلو پیژندل کیږي. پام وکړئ، زموږ د همکارې برېښنا عمرخیلي رپورټ ته.
باربرا پیرس بوش په 1990 کلونو کې د امریکا د یو څلوېښتم جمهور رئیس میرمن وه. هغه شپږ اولادونه لري چې وروسته بیا په 2000 کال کې زوی جورج دبلیو بوش د امریکا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو.
کله چې ما له ولسمشر سره واده وکړ، ستونزه مې درلوده. د حیرانتیا خبره دا ده چې هغه کس ته چې په کوچني موټر کې به کار ته تللو، ورته ویې ویل چې لطفا کوټه دې پاکه کړه، د جمهور رئیس په سترګه ګورم.
هغه د وفادارۍ بیلګه ده.
ما له هغه چا څخه کرکه کوله چې زما په نیک میړه باندې به یې نیوکه کوله، او زه به ډېره په غوسه شوم چې زما په زوی باندې هم نیوکې کېدلې.
هغه تل د یوې درنې ښځې په توګه یاده شوې ده. د یوستن پوهنتون څخه پروفیسر نانسی بیک یونګ وایي د هغې میراث دا دی چې تل یې غوښتل سواد ته وده ورکړي.
arguing the importance of reading and writing.
هغه د لوستلو او لیکلو اهمیت ته اشاره کوله چې هر چا ته باید دا مهارتونه زده وي. هغه په سپینې ماڼۍ کې په مختلفو مواردو کې د لوستلو او لیکلو د وړتیا په اړه استدلال کاوه.
د کورنۍ سواد لپاره د باربرا بوش بنسټ چې هغه نږدې درې لسیزې د مخه پیل کړی و، ویلي چې په ټول امریکا کې د سواد د پروګرامونو لپاره 110 میلیونه ډالر ټول کړی دي. هغه کتابونه هم چاپ کړی دي.
کله چې هغه په سپینې ماڼۍ کې و، د ملي کتاب په نوم یې یو کتاب چاپ شو چې په کې په سپینې ماڼۍ کې د ژوند په هکله لیکل شوی و، او هغه د دې کتاب عاید چې 1 میلیون ډالرو ته ورسید د سواد په ودې ولګاوه.
د بوش د کورنۍ انا د 1915 کال د جون میاشتې په اتم باندې زیږیدلې وه. دا غیله واده درې او یا کال کېدو، او د داسې چا سره واده شوی وو چې له واده وروسته جګړې ته لاړ.
زه به هلته ودرېدم او د اسمان تیارو ته به مې کتل. ما به د خپلو هغو ملګرو په اړه فکر کوو چې د لاسه مې ورکړي وو، د یوه هیواد چې مې ورسره مینه درلوده، او د باربرا په نوم یوه نجلۍ.
کله چې د باربرا له دوو لوڼو څخه یوه په درې کلنۍ کې د لوکیمیا د ناروغۍ له امله مړه شوه، هغه ډېره غمجنه شوه. د بوش کورنۍ په خپل بیان کې ویلي چې د باربرا بوش روغتیایي وضعیت د یک شنبې په ورځ خراب شوه، او په خپله یې د زیاتې درملنې غوښتنه رد کړې وه. د باربرا بوش د مړینې په خاطر پرون پر سپینې ماڼۍ باندې بیرغ نیمه ځوړند و. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او میلانیا ترامپ هم د امریکا او خپلې کورنۍ لخوا د باربرا بوش په مړینه خواخوږي څرګنده کړې ده، او د هغې کارونه یې ستایلي دي. دوه نیوی کلنه باربرا بوش د سږو او زړه په ناروغیو اخته وه. میرمن بوش ته د درناوي مراسم به د شنبې په ورځ د تکساس په یوې کلیسا کې ترسره شي، او د یوستن په یوه هدیره کې به خاورو ته وسپارل شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د قهوې مشهور شرکت ستارباکس خپل د قهوې ټول دوکانونه خپلو کارکونکو ته د نژادي تعصب د روزنې په خاطر یو ورځ بندوي. د ستارباکس کمپنۍ دا پریکړه د هغې وروسته وکړه چې د دوی د کارکونکو په اړه د نژادي توپیر شکایتونه وسول. ستارباکس اوس په پام کې لري چې د می د میاشتې په 9 د قهوې د خرڅلاو په زرګونو مغازې د نژادي تبعیض د پوهاوي په اړه د روزنې لپاره بندې کړي. نورحال په دې رپورټ کې.
تیره اونۍ په فیلادلفیا کې د ستارباکس د کافي د یوه دوکان مشر پولیسو ته ټلیفون وکړ چې دوه تور پوستې کسان د هغه له دوکان څخه وباسي. هغوی هلته خپل ملګري ته انتظار کاوه، خو هېڅ شی هم نه واخیسته. د هغوی وکیل وایي په هغوی کې یوه تن تشناب ته د تللو اجازه وغوښتله، خو هغه ته وویل شول چې یاد کوم شی واخلي او یاد له دې ځای څخه ولاړ شي. د ځایي پولیسو یوه تن وویل چې دوی ته هغه وخت ټلیفون وشو چې دغو کسانو له دې نه انکار وکړ چې له مغازې نه ووځي. د دغې پیښې ویډیو چې پولیس دوه تنه تور پوستان له مغازې نه وباسي په ټولنیزو رسنیو کې په ډیره چټکۍ خپره شوله او په خلکو کې له قهره ډک عکس العمل راوپاراوه. د سټاربکس اداري رئیس شخصا له دې عمله معذرت وغوښت.
هغه څه چې د دې پیښې له امله پیښ شول نتیجه یې د توبې خوړ او په کار د محکومه شي. زه متاسف یم. زه د فلادلفیا له ټولنې او د سټاربکس له ټولو شریکانو نه بخښنه غواړم. موږ داسې خلک نه یو.
هغه دوه تنه تور پوستان چې پولیسو له مغازې نه وویستل، د هغوی وکیل د سټاربکس د دې سلوک په اړه داسې وویل:
له
دې پیښې سره مخامخ خلک د دې مشترک هدف لپاره په ډېره مؤدبه توګه راټول شول. هغوی دې ته لیوال دي چې یو بل ته غوږ ونیسي او د حل لپاره کار وکړي. موږ په ګډه غوښتنه کوو چې د دې بهیر درناوی وشي. دغه پیښه د امریکا د فلادلفیا ایالت په شمال ختیځ کې وشوه.
هغوی
ته درې ځلې خبرداری ورکړل شو چې له مغازې نه ووځي. دا څرګندوي چې په قضاوت کې بیړه نه ده شوې. ډېرې مغازې او رستورانونه دا خبره کوي چې د دوی تشنابونه یوازې د مشتریانو لپاره دي. د دې لپاره چې دا کار عملي کړي، نو د تشنابونو کلی یا د کلب کوډ له ځان سره ساتي، خو په دې کې له ډېرې استثنا نه هم کار اخلي.
زه دا څو ځلې سټاربکس ته تللی یم او د کلی یا کوډ غوښتنه مې کړې ده چې تشناب ته لاړه شم. هر ځل اجازه راکړل شوې ده. زه هغه بله ورځ هلته یو ساعت کېناستم، خو هېڅ چا راته ونه ویل چې یا کوم شی واخله یا له دې ځایه لاړه شه.
د پنجشنبې د ورځې دغې پیښې ته په ټولنیزو رسنیو کې ډېره توجه وشوله، خو د جنوري په میاشت کې دې ته ورته پیښې ته په کالیفورنیا کې توجه ونه شوله. برانډن وارد ته وویل شول چې که دای کوم شی وانخلی نو له تشناب نه کار نشي اخیستلی، خو د ده تر شا یو سپین پوستی ته د کوم شي له اخیستلو نه پرته د تشناب کلي ورکړل شوله. د سټاربکس کمپنۍ په ټول امریکا کې 8000 د کافي خرڅلاو ځایونه لري. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افغانستان کې د مخدره موادو ضد مبارزه کې او د مخدره موادو د بدو عواقبو په اړه مختلف کمپاینونه کیږي، خو په خوست ولایت کې یو شمیر خلک پر محلي سندرغاړو نیوکه لري چې په وینا یا په ځینو سندرو ویلو سره ځوانان د نشه یي توکو کارونې ته هڅوي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په خپل رپورټ کې وایي د خوست خلک د سندرغاړو او شاعرانو غوښتنه کوي چې له داسې شعر لیکلو او ویلو ډډه وکړي چې په نشه یي توکو د ځوانانو د اعتیاد لامل ګرځي.
د محلي سندرغاړو کنسرتونه په ودونو او د ښادۍ په ځینو نورو پروګرامونو کې د تفریح او ساتیرۍ لپاره ښې او اسانه وسیلې بلل کیږي، خو ځینې خلک پرې نیوکې لري. د یو شمیر خلکو په وینا په دې کنسرتونو کې ځینې داسې سندرې هم ویل کیږي چې ځوانان د مخدره موادو څکولو ته هڅوي. د دوی په وینا دا کار د ځوانانو د اعتیاد او بېلاري کولو لامل ګرځي.
یو داسې څه ولیکئ چې ټولنه ته یو رنګ ورکو، ښه رنګ ورکو، بهترین لاګو. د تعلیم طرف ته یې متوجه کړو، د اسلام طرف ته یې متوجه کړو، د قرآن طرف ته یې متوجه کړو، او د سپورټ طرف ته یې متوجه کړو، د وطن خدمت طرف ته یې متوجه کړو.
ماستر چینیوال د خوست یو له محلي سندرغاڼو څخه ګڼل کیږي. د زیاتره وخت خپل سندره د سی ډی او کیسټونو له لارې خپل مینوالو ته رسوي، خو کله ناکله په مجلسی پروګرامونو کې هم ګډون کوي. د په وینا په خپل داسې سندرې نه دی ویلي چې ځوانان مخدراتو ته وهڅوي، خو دا مني چې یو شمیر محلي سندرغاړو دا کار کړی دی. د لټولو سندرغاړو د کار د مخنیوي غوښتنه لري.
او د په هنرمندونو نه ډیر غوټ خوښ دی، ډیر غوټ خوښ دی. ځدانې شی غزل چې د کوم دی یی دا ډیره غلطه خبره ده. تشویق کوي دی نه، د نشې نه تشویق کوي. هر رنگ غزل یی ودی یی پرونه لري، خو کله کدی نشو غزل د نه یی د وډ کی د نور د تکامه طایفه طبقه باید تشویق نشي، نور د نشو ته ونه سي چې د نشې وکي.
د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاولفت هم منیش رزینو سندر ویل د احتیاط په زیاتې دوکې مرسته کوي. هغه زیاتوي چې د مخنیوي لپاره له سندرغاړو سره توافق ته رسیدلی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.